هغه وړاندې لنډ خبرونه. راپورونه وايي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د 14 لکبل د مړو شمیر تر 50 و وخت په مستون کې روغتي مسؤل ډاکټر رشید محمد زید ساتي رادیو مشال څنګه ته ویل د مړو شمیر 2500 تر 50 تر مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان سگزی ویلی و چې په دغه 14 کې لکتر لګیدل دي لاس کسان وشل شوې دي. د پاکستان د تحریک طالب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د ځینو غړو د نیولو راپور تایید کړ. جلیل عباس جلنی پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیات سره دغه وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاد یاسف درانی په مشرۍ د پاکستان یو هیات تیرولی کابل ته سفر کړی و. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلاړولې. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لمانځه مخکې د خطبه پر مهال شوې. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د نړۍ هیوادونه دي د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقی د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډې ته د خبرې کړې دي. متقی د خبرې د محل کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو د طالبانو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي چې نن یې پر خپل شبکې ولیدل چې د ښځو د حقونو د مدافعینو جولیا پارسین د پروانیو د هغوی د کورنۍ غړو د نیول کېدو خپل سری توقف لکبل سخت اندېښمن دی. بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دغه کسان ژر تر ژره بې له کوم قید خوشې کړي. او د ارمنستان حکومت وایي له لانجمنې سیمې نه ګورو کراباخ څخه څه کم 15,000 کسان د دغه هیواد ته بېرته ورغلي دي. د لکله چې اذربایجان روانه میاشت په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه یې بشپړه ولکه ټینګه کړه.
آزادی ملما. السلام علیکم. ته آزادی ملما په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل په هنتون د شریعت د په هنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی دنجونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې. د آزادې ملما په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې لخپلې خولې واوري. لطیفه خرم وردک،
د حدیقه القرآن د مدرسې خوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خوندزي کې کار کوي؟
دقیقه زه اوس مشتایم، البته یو شخصي مدرسه ده، خوندزي نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروف یم.
کله ته وایست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلاً خود عمومی مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدای سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومره ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په خوندزیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی و، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین و.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلم یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه، نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما له خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ راوړ او ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغه وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو، په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه، او ټول وارخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپل سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو، یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت دې چې دې طالبانو لخوا په هنتونونو د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي، څه دی تاسو په خپل هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هر کړی چې دا چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړی دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردګ، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلی ده. او دا من په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شو، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو، دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنوب ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دې وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دې دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغه خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلف لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوګونو رسول دي
دقیقاً چې رسولم دی ولې چا ځان ور باندې نه دی پوکړې زما خپل یو مصاحبه د افغان ټي وی کې نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي ما سره د مخ په مخ کینی او ما سره د خبرې وکړي ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي ما سره راشي ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړي موږ به په یو څه نه پوهېږو تاسو پوهېږئ سیاستمداران یئ تاسو عالمان یئ دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي دې ته څنګه علم وایي یعنی دا په کوم کتاب کې راغلي دي په کوم آیات او حدیث کې راغلي دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي ما په کوم آیات او حدیث کې نه دي لیدلي
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي
نه خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي د اروپا علما چې دلته راغلي وو نو بیا هم هغه کندهار کې کله چې کابل ته راغلل نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله او زه ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته خارجي هم شته او دلته بس کېږي تاسو به راشئ نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هیڅ ارزښت نه ورکوي دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هیڅ یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي لکه دوه کاله تېر شول درې کاله څلور کاله د نجونو د تعلیم نه پاتې دي دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي پوهنتون به دوه میاشتې یعنی د یوه میاشت دوې میاشتې لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم بې معنا هلته کینم او د وخت تاسو ځای کوم خپلم که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي په دواړو سترګو زه به درشم او که چیرې لکه په خوښه نه منل کېږي نو زه د قیمتي وخت نه ځای کوم زه غواړم چې د خپل خویندو لپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی زه غواړم دې نه استفاده وکړم یو بل کار دی ته وکړم نو هغه ته بیا زه ورنغلم نو چې دا ضمانت موږ نشو کولای چې تا د خواهشات پوره کیږي او کنه ما به زم نه درځم
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري کولای شي هغو ته قناعت ورکړي یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنئ تاسو مېرمنې او طالبان کولای شي له هغو سره استدلال وکړي یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي
دقیقا ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بل کوم ديني عالم وي او کنه وي زه دومره په ځان باندې باور یم زه به د دوی مخ کې کینم او د سره زره د دوی څو کلونو یعنی د هر ورځ د هر ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم چې نور وي او کنه وشته دي ماشا الله چې ډېر ديني عالمانې موږ لرو ډېر تکړه نجونې موږ لرو تکړه ښځې موږ لرو زه پرې باورمنده یم موږ یوازې دا نه دي غوښتي نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي دا حاکمان دي پر موږ باندې بس موږ منلي دي نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي نور ړنګ نه شي جنګ بس دی نور اختلاف بس دی نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې او دوی دغه راغلاست ولر او هغه په سډیر درامې جوړ شو خبرې جوړ نو باور وکړ چې ما ډیر احساس خستګي وکړ چې ولې مون تاسو انجونې نه لرو په حجاب کې به وښه دې به دغه خراغلاست به هلته ودرېدل او تاسو په سبا دومره درامې څنګه جوړې شوې وای لکه هغه لحظه زما ور باندې په دوی باندې پیرزو نشو چې آیا تاسو ښه انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دی پاکستانی مېرمنې نه روشی او وخت په کومه ساویه روشی تاسو د حجاب نه خبرې کوي نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وای دغه خراغلاسته دی وا خارجي مېرمنه دومره تاسو ته بار زخه چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلي وخت هم ضایع کو د دومره خبرو سربېره نو نه شوي کولای چې تاسو یو څنګه په حجاب کې البته وای هغه راهنمایي کړی وای تر ځایه پورې موږ دا سنجونو خځه ته ارڅان نه لرو دا شفاخانو کې چې دوی وسوي موږ خځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي. دا هیواد ترقی ته ضرورت نه لري، یعنی یوازې دوی کولی شي. کوم دیني علوم اوس نشته، نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هیواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هیواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي. دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی، نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغه ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي، د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هیواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ وه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده به ورشي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي. نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي.
تاسو څه اوریدلی له دوی نه؟ له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلی په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب و، لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې، لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم، زه باید څنګه لباس واغوندم؟ زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. موږ کله د الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یوه مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس ناراضي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري. او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي، نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښوالی هم شته او بدوالی هم شته. ښوالی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د شاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه، نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په دې خپل حکومتداري کې پاتې راغلي دي، دوی ته موږ منظم اسمه حکومتداري نه شي ویلی. د دې لازم خواهش دادی هغه څوک چې نه شي کولای د دې درون بار یعنی مسولیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې څه دا نه شم کولای د دې ولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 15% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې که لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي، او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
موږ به ناراضه هم و، او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هېواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وای.
له ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.